ده وحدت او اتحاد یو بلا بلګه.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه پیرزوینې ومنئ عزیزانو. د پروګرامونو په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د ایران د یوه ستر ترکمن شاعر مختوم قلی فراغي چې د وحدت او اتحاد بیلګه و په اکله ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدر منوریدونکو د کلتور او د تمدن په برخه کې ځینې شاعران یوازې پټکو سره خبرې نه کوي، بلکې هغوی د یو ملت له روح سره خبرې کوي، تاریخي دردونه روایتوي او په شعرونو کې د پیوستون او د انساني کرامت خوب تل پاتې کوي. د ایران ستر ترکمن شاعر مختوم قلی قراغي په همدغو شاعرانو کې یوه تلپاتې څیره ده. داسې شعر چې نوم یې یوازې د ایران د ترکمنانو په حافظې کې ژوندی نه دی، بلکې د ایران په کلتوري جغرافیه کې هم جړ لرونکی ځایګای لري. په نننی پروګرام کې د ایران د دغه ستر ترکمن شاعر د زوکړې د کلیزې په مناسبت د هغه د ژوند تفکرونو او د ادبي میراث په اړه درسره خبرې کوو.
عزیزانو، نن د غوایی د میاشتې او ویشتمه نیټه او د می د میاشتې نولسمه نیټه ده چې د ایران او د نړۍ د یوه ستر ترکمن شاعر مختوم قلی فراغي له زوکړې سره سمون خوري. مختوم قلی فراغي د ایران یو تر ټولو مهم ترکمن شاعر دی. هغه یو فیلسوف، شاعر او تر ټولو مهمه دا چې یو ستر انسان و. د اوسمهاله ټولنیزو علمونو عالمان او پوهان دغه ترکمن شاعر د البیرونی، د خیام، د نظامی، د راستاولی او پوشکین پشان د سترو شاعرانو او د نړیوال کلتور د نورو نابغه کسانو برابر ګڼي. د بریتانیا د شاعر شکسپیر شوق او ولوله د ایران د دغه ترکمن شاعر په شعرونو کې شته دی. داسې شعرونه چې د آزادۍ، د شرافت او د انساني حیثیت خبرې کوي او کمال ته و د رسیدا سملار ورخی. مختوم قلی فراغي باوری دی چې د شعرونو اصطلاحات همیشه ندی، دغه ټکی کولای شي د انسان تفکر او روح بدل کړي او له انسان سره مرسته وکړي چې حقیقت بینه او سم اوسي. دغه ترکمن شاعر مختوم قلی فراغي د ستر شاعر او فیلسوف یعنی دولت محمد آزادی زوی دی، کوم چې په 1300 میلادي کال یعنی په 1350 میلادي کال کې د ایران په شمال کې د گنبد کاووس مرکزی سیمې په شاوخوا په حاجی قوشان کلی کې او ترکمن گوکلان قبیله ته اړوند په یوه قبیله ای ټولنه کې وزیږید. دولت محمد آزادی د وایز آزادی په نوم د مشهور منظومه تالیفون کوي او مختوم قلی خپل پلار څخه ډیر الهام اخیستی و. هغه د خپل زوی په ادبی نړۍ کې ستره ونډه درلودله. مختوم قلی فراغي په ادبی او فلسفي چاپیریال کې وده وکړه او د اندلیب نور محمد په شان کسانو چې له هغه 40 کاله مشر و د مختوم قلی په وده او شخصیت باندې اغیز درلود. اندلیب یو پو شاعر و چې نه یوازې په ترکمنۍ ژبه یې لیکنه کوله، بلکې په فارسی ژبه یې هم شعرونه ویل. هغه په عربي ژبه هم پویده او د لیلا او مجنون حماسه په عربی ژبه ویله. مختوم قلی چې له پلار څخه ډیر څه زده کړی و د سوریې له یوه ترکمن اووري کاظم ابن باهر سره یو ځای چې د هغه ملګری و افغانستان ته لاړ او له هغه ځایه بیا هندوستان ته ورغی. په هندوستان کې له شپږ میاشتې اوسېدو وروسته د کابل له لارې ازبکستان ته لاړ او له هغه ځایه بیا ترکمنستان ته ورغی او د خپلو زده کړو او علمونو د بشپړولو لپاره شیرغازي مدرسې ته ورغی. هغه په دغه مدرسه کې له ډیرو پوهو کسانو سره هم آشنا شو. څه موده همدلته ووسید او هلته د پارسی او د لویدیځو شاعرانو د اثارو په مطالعې سره بوخت شو. هغه د زده کړې په کلونو کې د ابن سینا، د بیرونی، خوارزمی او د نورو ختیځ پوهانو او د افلاطون او د ارسطو له اثارو او کتابونو سره هم آشنا او بلد شو. بالاخره په داسې حال کې چې له خپلو سفرونو څخه یې تجربه ترلاسه کړې وه، د پوهې او د علمونو په زده کولو سره اترک او خپل قبیلې او سیمې ته ورستون شو، خو هیڅکله یې د خپلو سفرونو او د هغه مدرسې خاطره هیره نه کړه. هغه وایي چې 3 سال در تو ماوا گزیدم، 3 سال از دستانت نان و نمک خوردم، در زمستانها و بهاران سبز اکنون هنگام وداست، بدرود شیر غازی زیبای من، مکان اسباب اوج یسل عدیم دوزنگی.
بیرو قدر من اوریدون کو محتوم کولی په خپل ټول ژوند کې دردون کې او ناکام ژوند وکړ. اقتصادی بیوازلی له خپل دلچسپی وړ انجلۍ څخه د هغه د جلا کېدا سبب شوه، کومې چې له ماشومتوبه له هغه سره مینه لرله. په دې ډول محتوم کولی د ښکلي غرونو او دشتو په ټاټوبو کې پرله پسې غمجن و او دردونکو او ستومانه کوونکو افکارو د هغه روح او ژوند ځوراوه. هغه په نهایت کې څه موده وروسته واده وکړ او د ملا باباک او د ابراهیم په نوم د دوو زمانو پلار شو. داسې ښکاري چې بالاخره د هغه د ژوند تیاره شپه پای ته رسیدلې وه. خو څرنګه چې کله ناکله د وخت رسم غدار دی، د محتوم کولی دغه دوه زمان په ماشومتوب کې یو بل پسې مړه شول او پلار یې غمجن شو. په همدې خاطر ده چې داخلي درد او غم په پرله پسې ډول د دغه شاعر په شعرونو کې لیدل کیږي او د زړه خوند او ذوق لرونکي لوستونکي کولی شي د هغه د غمګین او د محنت ځپلي رو غږ چې د زمانې تر غم او درد لاندې دی واوري. د هنر د درس او د تفکر د درسونو کتابونه د ترکمن شاعر فراغي مهم کارونه دي چې د نن ورځې د نسل او د سبا ورځې د نسل لپاره لیکلي دي. د هغه آثار او کتابونه د نړۍ د ادبیاتو د خزانې د برخې په توګه ثبت شوي دي. د مختلفو د محتوم کولی فراغي د شعرونو په هر خط کې ډېرې ټولنیزې معناګانې پټې دي او ډېری کسان هغه د اتحاد او د پیوستون د شعر په توګه هم معرفي کوي. هغه تر یوې اندازې پورې د انسانانو د پیوستون په خاطر جنګېدلی هم دی. هغه انسانان مجبوروي چې تل په یاد وساتي چې له یوې جرړې سره اړوند دي. د محتوم کولی په ټولو شعرونو کې د انساني کړچار تکامل ته رسېدل ښکاره دي. هغه باوري دی چې دغه لوړ صفت ته په رسېدلو کې اصلي خنډ غلط انساني روابط او اړیکې دي. هغه په دې نظر دی چې د انسانانو ژوند بې روحه، بې معنا او ارزښته وي که چیرې خلک خپل ځنونه په پیاوړي اورګلویز او د هوت په دستو کې منسجم او کوټلي نه کړي.
دا مختوم قلی فراغي شعرونه د سبک او د محتوا له نظره په ترکمن ادبیاتو کې یو انقلاب ګڼل کیږي. هغه لومړنی شاعر و چې د هغه وخت د کلاسیک ادبي ژبې پر ځای ساده او محاورهیي ترکمنی ژبه په خپلو شعرونو کې وکاروله. د فراغي دغه کار سبب شو چې په شعرونو یې عامه خلک پوه شي او زیات طرفداران او پلویان هم ولري. د ټولنیز عدالت، عشق، ایمان، اخلاق او اتحاد په شان موضوعګانو د هغه د شعرونو په شعرونو کې ځانګړی مقام درلوده. په تېره بیا هغه د واکمنانو د ظلم او ستم، د قبیلهیي اختلافاتو او د ټولنیزو بې عدالتیو په شان په مسایلو باندې اعتراض کړی او خلک یې له یو بل څخه ملاتړ او پیوستون ته وربلل. مختوم قلی فراغي د ترکمن کلاسیک شعر پلار ګڼل کیږي چې په خپلو شعرونو کې د خپل زمانې په مسایلو، مشکلاتو او ټولنیزو شخړو باندې غور کوي. فراغي د پرکنیز اختلاف، بېوزلۍ په ټولنه کې د ښځو د اغېزشیندونکي رول او د علم او پوهې ترسره کولو ته د هڅولو په شان موضوعګانو کې خپل شعرونه په ډېر ښکلي ډول ویلي دي. مختوم قلی فراغي په ساده او روانه ژبه ژور فلسفي او اخلاقي مفاهیم په دې ډول بیانول چې شي توانې دلې د تر پیړیو پیړیو پورې هم هغه راز د ترکمنو خلکو په زړونو کې خپل مقام وساتي. د مختوم قلی په شعرونو کې د ترکمنستان د خلکو تیر کلتور او د لرغون ایران د خلکو کلتور په خپل ټول اسلامي کمال سره بیان شوی. تر دې حده چې د فردوسی، سعدی، حافظ، خاقانی، نظامی، مولوی، سنایی، عراقی، نوایی په شان د سترو شاعرانو او د نورو شاعرانو شتون او اغیز په هغه د هغه په شعرونو کې په واضح ډول احساسیږي او خودنه کوي چې هغه د فارسی ژبې له شاعرانو او د ایران او د اسلام له سترو عارفانو سره آشنا وو او د هغوی کتابونه یې لوستلي دي او ګټه یې هم ترې اخیستې ده. د مختوم قلی فراغي د اثارو یو بل مهم دلیل د دینی اخلاقو او د اسلامي عرفان له تعلیماتو څخه د هغه اغیزمن کېدل دي. فراغي په خپلو شعرونو کې په اسلامي اخلاقي مفاهیمو او قرآني تعلیماتو غور کړی او په فردي او ټولنیز ژوند کې د ایمان او د تقوا په رول باندې ټینګار کړی دی. د هغه په شعرونو کې پاک خدای جل اعلی شانه او د عدالت او د حقیقت د نهایی او رسی سرچینه په توګه معرفي کیږي او انسانان په اخلاقی اصول باندې عمل کولو ته وربولي. فراغي اسلام د حقایقو د زده کړې د وسیلې په توګه په نظر کې نیسي، یعنی د نړۍ د درکولو د انسان له وجود سره اړوندې ځواب پوښتنو ته د ځواب د موندلو لپاره د پلټنې امکان. هغه څه کوي چې هغه هڅه کوي چې د ټولنیزې برابرۍ په دلایلو باندې پوه شي او په شتمن نه او شتمن او بې وزله انسانانو باندې په ویشلو باندې هم پوه شي. د مختوم قلی فراغي دینی او فلسفي اعتقادات په جزئی او تهجر تفکر پورې منحصر ندی. هغه تل فکر کاوه چې پاک خدای تل انسان سره دی او انسان له خدای سره. فراغي پرله پسې هڅه کوله چې خلک د ژوند په قدر پوهېده ته متقاعد کړي او هغوی دې ته متقاعد او قانع کړي چې بشر یوازې په شریف ډول د ژوند کولو په هدف سره پنځول شوی دی. هغه وایي ژوند باید یوازې تاسو خوشحاله نه کړي بلکې نور خلک هم خوشحاله کړي، یا لږ تر لږه نورو ته تاوان ونه رسوي او د نورو د ځورولو او د بدبختۍ سبب نشي. مختوم قلی فراغي د خپلو تفکرونو په خاطر چې پکې خوبیانې، عدالت او شرافت شامل دي، خلکو ته د خدمت کولو په خاطر، د هغه میراث په خاطر چې د هغه د ټولو خلکو لپاره پرېښودلی، او د خپلو بېساري تفکرونو په خاطر د احترام وړ دي. د مختوم قلی فراغي شعرونه د 13 میلادي پیړۍ په وروستیو کې په جرمني او انګریزي ژبې ژباړل شوي دي او چاپ شوي هم دي. د روسیې له انقلاب څخه وروسته د هغه ځینې شعرونه په پولنډۍ، فرانسوي او انګریزي ژبو هم خپاره شوي دي.
ډیرو قدرمن اردونکو، مختوم قلی فراغي په 1909 میلادي کال یعنی په 1210 هجري قمري کال کې په 55 کلنۍ کې وفات شو او د اوسني ترکمنستان او د ایران په سرحد کې آګ توکای کلی ته نږدې خاورو ته وسپارل شو. د هغه مقبره نن سبا د ترکمنانو لپاره د یو سپیڅلي زیارت په توګه ګڼل کیږي او هر کال له ټولې دنیا څخه زرګونو کسان د دغه ستر شاعر د احترام لپاره د هغه مقبرې ته ورځي.
عزتمن اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خوشاله اوسئ.
من بارمدق یرم یوک، من ګورمدق یرم یوک، باشا گلته گوز گورر، من دورمدق یرم یوک، من من ترک من من دنا بو من ترک من من تاریخ قطرنا من ارلر جادم مار شانم مار شهرتم مار اتم مار قانتم مار من اوغدم پردندی پردندی من دیارم Koşu tecim var menin, pırağım koşu tarım. Men barmadık yerim yok, görmedik yerim yok. Başa gelse göz görür, men durmadık yerim yok.
Türkmen men, Türkmen men, dinle bu men Türkmen men.